دوستانو زموږ غږ لا زده راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.9 او په ګڼو ښارونو کې د اف ام 5.15 اوریدلی شي. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما په 12 بجو خپرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله لرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجله درته وړاندې کړو خبرونه لرو. احمد تکل د دې سات کورنۍ او نړیوال خبرونه دروړي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. امریکا د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت له بیوزلو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کوي. د ناتو یو مقام وایي تمنه لري چې له مسکو سره د ناتو د همکارۍ ځنډیدل بل افغانستان د ایساف د وسایلو او تجهیزاتو د لیک بهیر ته زیان وړوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د مالیزیا د یوې ورکې الوتکې د لټون عملیات د استرالیا د سواحلو په لرې پرتو اوبو کې د سمندر پتل کې پیل شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون وویل د شنبه په ورځ به د رایې ورکولو ټول مرکزونه او حوزې د سهار له 8 د مازدیګر تر 4 بجو پرانیستې وي. په همدې حال کې ولسمشر حامد کرزي د رایې ورکولو د شرایطو لرونکو افغانانو غوښتي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. ښاغلي کرزي پرون په یو ویډیوي پیغام کې دا انتخابات مهم وبلل.
دا ورځ زموږ د هیواد لپاره سرنوشت سازه ده، ځکه په دې ورځ به زموږ خلک د خپلو رایو د استعمال له لارې په هیواد کې ولسواکي او ولسواک نظام لا پیاوړی کړي.
له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د افغانستان له خلکو غوښتي چې په رایه ورکولو کې برخه واخلي. ښاغلي بان د طالبانو هغه بیان هم وغند چې پر انتخاباتو د برید ګواښ یې پکې کړی. متحد ایالات د 10 میلیونه ډالر په ارزښت له بیوزلو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کوي. په کابل کې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو اس ای ای ډی په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د مرسته په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام له لارې ورکول کیږي. څو څه باندې 3.1 میلیونه هغو خلکو ته چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي لازم مرسته برابر شي. له دې 10 میلیونه ډالر څخه به د طبي پیښو قربانیانو، کورنیو بې ځایه شویو، خوارځواکي ځپلو ماشومانو، امیدوار میندو او هغو کسانو سره مرستې وشي چې له دوامداره بېوزلۍ سره ژوند کوي. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې له 2010 کال راهیسې افغانستان ته د خوړو د نړیوال پروګرام په چوکاټ کې د شاوخوا 315 میلیونه ډالرو په ارزښت مرستې برابرې کړي. د ناتو یو مقام ویلي تمنه لري چې له مسکو سره د ناتو د همکارۍ ځنډیدل بل افغانستان د ایساف د وسایلو او تجهیزاتو د لیک بهیر ته زیان وړوي. د ناتو د جګپړي مقام چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د ایساف لوجستیکي انتقالات د ناتو او روسیې د شورا نه بلکې د روسیې د ترانسپورتي تجارتي شرکتونو لخوا ترسره کیږي. د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې له نیولو وروسته د ناتو او مسکو ترمنځ همکاري ډیره کمه شوې او د روسیې ایترتاس خبری اژانس مخکې راپور ورکړی و چې د اقدام له افغانستانه د ناتو د لوجستیکي انتقالاتو په وړاندې هم خنډونه رامنځته کړي. مسکو وروسته له هغه جرمني ته اعتراض کړی چې د جرمني یو وزیر د روسیې لخوا له ځان سره د کریمیا د یو ځای کول د پخوانی نازی جرمني له پراختیا غوښتنې سره ورته ګڼلې دي. د دوشنبه په ورځ محصلانو ته په وینا کې د جرمني د مالی وزیر ولفګانګ شویبل وویل دا طریقه له دې مخکې هیټلر په زودیتنلند کې کارولې وه. نوموړي دا څرګندونې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغو دلایلو ته په اشاره کړې چې له روسیې سره د کریمیا یو ځای کول پرې توجیه کوي. پوتین په کریمیا کې د روسي ټبرو د خوندیتوب د اړتیا یادونه کړې وه. په 1918 میلادي کال کې هیټلر د بوهیمیا د جرمني ژبو برخه مخکې له دې چې دا ټوله سیمه لاندې کړي له جرمني سره یو ځای کړه. د پنجشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل دا ډول مقایسې د منلو وړ نه دي او زیاته کړه چې په دې اړه رسمي شکایت د جرمني سفیر ته سپارلی. د ماليزیا د یوې ورکې الوتکې د لټون عملیات د استرالیا د سواحلو په لرې پرتو اوبو کې د سمندر په تل کې پیل شوې دي. په دې لړ کې د لومړي ځل لپاره د امریکا سمندري ځواک د الوتکې د تور بکس د موندلو وسایل ځای پر ځای کړل، ځکه د دې وسیلې بطرۍ په ختمېدو دي. استرالیایي چارواکي وایي د تور بکس د موندلو وسیله به د استرالیا د سمندري ځواک د یوې کښتۍ په وروستۍ برخه کې نصب شي. د ماليزیا د هوایي شرکت بوئنګ 1720 الوتکه چې 209 دېرش پرلۍ درلودې د مارچ په 8 نیټه له کوالالمپور څخه پیکینګ ته پر لاره وه چې د رادار له صفحې ورکه شوه. په نننیو عملیاتو کې د استرالیا د پرت ښار د لویدیز او شمال لویدیز په 1680 کیلومتری کې د نږدې 230,000 کیلومتره مربع ساحه کې تر 1400 پورې الوتکې او 9 کښتۍ برخه لري. د امریکا پوځ وایي ډېر زیات امکان لري چې هغه وسلوال چې د ټکساس په یو پوځي اډه کې درې کسان په ډزو وژل او شپږ نور یې ټپیان کړل، له ډزو مخکې شخړه کړې وي. د فورت هود قرارګاه پوځي قومندان ډګر جنرال مارک میلی پرون د برید کوونکي نوم ایوان لوپیز یاد کړ. نوموړی 34 کلن و چې وروسته یې په خپله ځان وویشت. جنرال میلی خبریالانو ته وویل خورا زیات موثق شواهد شته چې د لوپیز رواني حالت سم نه و.
We have very strong evidence that he had a medical
مخرازیات موثق شواهد لرو چې دای د علاج سوابق لري او د سوابق خی چې نو موړی په بے ثبات رواني حالت کې وو. موږ د دې ټول سوابق وکتل څو یقین تر لاسه کړو چې د اسناد سم دي، خو موږ په دې هم باور یو چې دا د پیښې اصلي عامل دی. امریکایي چارواکو ویلي دي چې لوپس سلور میاشتې په عراق کې پوځي خدمت کړی وو او له جګړې وروسته رواني ناروغي اخته ګڼل شوی وو. د فورت هود په پوځي اډه کې د ډزو پیښه د چهارشنبه په ورځ وشوه. په همدې اډه کې په 2009 میلادي کال کې هم په یو ورته پیښه کې 14 سرتیري مړه او 23 نور ټپیان شول. یو شمیر امریکایي سناتورانو له ولسمشر باراک اوباما غوښتنه کړې چې ایرانی ډیپلوماټ حمید ابو طالبی ته د امریکا د ویزې له ورکولو ډډه وکړي. د راپورونو له مخې ابو طالبی د تهران لخوا په ملګرو ملتونو کې د ایران د نوي استازي په توګه ټاکل شوی. 90 سناتورانو په هغه لیک کې چې پرونې ولسمشر باراک اوباما ته واستاو ویلي دي چې ابو طالبی د هغو محصلینو په ډله کې شامل و چې په 1990 کال کې په تهران کې د امریکا سفارت ونیو او امریکایي ډیپلوماټان یې برمته کړل. بلیک کې راغلی هغه چاته باید ویزا ورنه کړل شي چې د امریکا او امریکایي اتباعو پر ضد په تروریستي عمل کې په لاس لرلوې په ښکاره اعتراف کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې په ملګرو ملتونو کې د تهران د استازي په توګه د ابو طالبی غوره کول خورا زیات لنجمن کار دی. ابو طالبی ویلي دی چې په تهران کې د امریکا پر سفارت د برید پر مهال دای هلتنه وو او وروسته یې هم له یرغمل نیونکو سره د ژباړونکو په توګه کار کاوه. قدر من اوریدونکو خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د نورو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو انټرنیټ پانه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د انټرنیټ پانه پته ده.
د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې شوې. قدرمن دوستانو، الکه مخکې مو چې یادونه وکړله تاسو په دې خبرونه کې د صدې رډیوي مجله ورې خو مخکې لیدنه چې د صدې رډیوي مجلې ته ورشو. له خو څخه تازه رسیدلي ریپورتونه وایي چې په دغه ولایت کې دوه تنه خبريالان وشل شوې ده چې د پیښې نور څرنګوالی څنګه دی او تفصیل څه دی. رحمت الله افغان را سره د اوسې ټلیفون په تماس کې دی. افغان صاحب، ستړی مشي، د دغه پیښې په اړه باندې معلومات څه دي او کوریدونکو ته حال ورکړي چې د خبريالان څوک دي او د چا لخوا وشل شوې؟
مننه سب تاسو او محترم اوریدونکو ته سلامونه وایم. نن سهار شاوخوا 9 بجې د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې په دوو بهرنیو خزینه ژورنالیستانو باندې برید شوی ده. هغه راپورونه چې موږ ته رسېدلي دي ویل شوي دي چې په دغه برید کې یوه خبریاله وژل شوې ده او بله هم ټپي ده. دوی دواړه خبریالان بهرنیان دي، یو جرمني هیواد پورې اړوند او بل هم کاناډا هیواد پورې. دوی د اسوشیټد پریس خبري اژانس سره کار کوي او بیگش په خوست کې و چارواکي وای چې له خوست والی سره غږیدلی او پام دیړم باندې او همدارنګ امنی قومندان سره اوس هر چکله د رئیس صندوقونو د ولسوالۍ مرکز ته تلل نو دا هم سره په موټر کې د خطر کې وي سره ولسوالۍ ته رسیدلی دي. د ولسوالۍ کې په موټر کې ناست دی کوم راپور مې موټر رسیدلی دی وای چې پولیس کې او کاش پولیس جامې پټان وي په دې باندې بریټ کړی دا او یو جلسه وي دا او بل هم ټپی ده. وژل شوی د جرمني هیواد اند نیدرین بوس نومیږي چې عمر یې شاوخوا 50 کلنه ده، او بل هم کیټی چې د کاناډا هیواد اوسیدونکی ده دغه ټپی شوی ده. د خوست ملکی روغتون ډاکټرانو ازادي راډیو ته ویلي چې د کیټی روغتیايي حالت به ډاډول ده، او د دوی د وژل شوي جرمني جسد اوس هم په د خوست روغتون کې ده.
ډیر زیات مننه افغان سپ پر روانو خبرونو کې بل تاسو سره او پسمه کې خپل نور خبري اعلان سره په تماس کې او د دې پیښې په اړه به اوریدونکو ته نور تفصیل هم څرګند شي ورکوو. به دوستانو تاسو اوریدل چې زموږ خبريال رحمت الله افغان ریپورټر کوي ویل چې د خوست چارواکو ورته تایید کړي چې په خوست کې دوا بهرني خبري اعلان باندې بریټ شوه دی چې یوې وجل شوې ده او بل ټپی ده. دواړه خزینه خبري اعلان دي، یو جرمنی او بل هم کانډایي خودل شوی. ویل کیږي چې 50 کلنه جرمنی خبري اعلان په دې برید کې وجل شوې ده او کانډایي خبري اعلان ټپی ده. مونږ به په روانو خبرونو کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور معلومات هم درکوو. دا برید په داسې حال کې کی چې په افغانستان کې انتخاباتو ته یوازې څو ساعتونه پاتې دي، یعنی سبا سهار په وو بجو په افغانستان کې د رای ورکولو پروسه پیلېږي چې خلک به پکې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لپاره رای ورکوي او خپل راتلونکي مشران بټاکي. اوس هم راسو زموږ اونیس پروګرام ته د ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوو.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، ازادی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روان خبرونه کې د ایتالیا د خلکو یو خوش نکلا وری د پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر مرحوم د ووم تلین په مناسبت د هغه شاعری ته یو کتنه نه کوو.
او منګلی ونی په بارودو پسې ګرځو، خلک لیونی ګرځي علمونه زده کوي. څوک چې د سیالانو سره ځان سیالول غواړي بیا خو څه خبرې څه کارونه زده کوي.
په پکتیا کې د تازه جوړ شوی فلم او په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعرې په باره کې ریپورټونه او نور مطالب درو. د ونی فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
اطلاعاتو کلتور وزارت کلتوری مرستیال سید مصدق خلیلی وایي چې د لوګر د عینکو د کان د تاریخي آثارو د خوندي کولو او لیږدولو لپاره بندوبست شوی دی. ښاغلی خلیلی چې د دغو آثارو د کتنې لپاره لوګر ته تللی و باختر آژانس ته وویل چې د کان د کار په وخت د ځینو لرغونو آثارو د ورانیدلو خطر شته، نو په همدې خاطر اطلاعاتو کلتور وزارت پتیلې ده چې د نوې ټکنالوژۍ په مرسته دغه آثار چې د بودایي معبدونو ودانۍ هم پکې شاملېږي په خوندې ډول ملي موزیم یا په لوګر کې یو موزیم ته ولېږدوي، څو په دې ډول هم دغه آثار خوندي پاتې شي او هم د مسعود رئیستلو په چاره کې خنډ پیدا نشي. مصدق خلیلی خبریالانو ته وویل چې هغه استوپی او لرغونی آثار چې د لوګر د مسعود کان په ساحه کې د کیندنو په نتیجه کې ترلاسه شوي دي په بودایي دورې پورې اړه لري چې له دویمې میلادي پیړۍ څخه تر نهمې پیړۍ پورې موده پکې شاملېږي. صدای سرگردان په نوم د کلتوري اجتماعي موضوعاتو یو نوې جریده له چاپ را ووته. دغه جریده چې په پښتو او دري ژبو په اتو مخونو کې چاپ شوې ده تر ډیره حده تعلیمي، تربیتی او فرهنګي موضوعاتو ته بیله شوې ده. د صدای سرگردان د امتیاز څښتن ډاکټر آرش روانیار او مسؤل مدیر بریالی وطنوال دی. د یادولو ده چې په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په کابو ټولو لویو ښارونو کې نوې ورځپاڼې او جریدې خپرې شوي چې موضوعات یې تر ډیره حده سیاسي او مقاصدي انتخاباتي دي. کرکتنی په برخه کې یو نوی کتاب چاپ شو. ادبی کرکتنه د پوهند فیاض محمد فیاض اثر دی چې په 1950 مخونه او 50 څپرکو کې په جلال آباد کې ختیځ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. د ادب پوهانو په نظر کرکتنه یو هغه موضوع ده چې لیکل شوی اثر پکې کم دی، او د پوهند فیاض نوی اثر به د دې تشه د ډکولو لپاره موثر وي. وروستای خبر ده چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د یوې افغان لیکوالې مجسمه درول کیږي. د فرانکفورت خاروال وای چې د افغانی اول اصل لیکوال نادی قانی مجسمه به له جرمنی ټولنې سره د مهاجرو د فرهنګي تعامل د یو سیمبول په حیث د نوموړي خار په یو تعلیمي انسټیټیوټ کې ولګول شي. میرمن نادی قانی په جرمنی ژبه لیکوالی کوي. د ښځو د حقونو په دفاع کې هم یو کتاب لیکلی دی چې زه یو افغان توکم جرمنی یم نومیږي. نادی قانی له تیرو دیرش کلونو راهیسې په جرمنی کې اوسي او د یوې کامیابې افغاني الاصل میرمنې په حیث پیژندل کیږي. دی په 2015 کال کې د فرانکفورت ښار د ښې میرمنې جایزه ګټلې وه.
کله کله یوه پیشه په اوله کې ډیره مهمه نه ښکاري، خو وروسته د ډیرو پیشو مور وګرځي او په تاریخ کې مهم ځای پیدا کړي. 49 کاله پخوا د پسرلی په یوه ښکلې ورځ د جلال آباد په سپینغر هوټل کې یوه مشاعره وشوه چې نارنج ګل وبلله. دې کلنۍ مشاعرې تر اوسه ادامه موندلې او په نورو ولایتونو کې هم پیروي شوې ده. موږ اوس په کندهار کې انارګل، په کندوز کې ریدی ګل، په لوګر کې سنسل ګل یا په زابل کې د بادام ګل کالنۍ مشاعرې لرو چې ټول د نارنج ګل اولاده ګڼلی شو. د نارنج ګل لومړنۍ مشاعره د 1444 لمریز کال د وري په 19 نیټه وه او سژنه یې همدا تیره چهارشنبه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوه چې ګڼو شاعرانو پکې برخه واخیسته. نور حال د شاه محمود شینواری پر ریپورت کې واوري.
د نارنج ګل دودیزه مشاعره چې لتیری نیمه پیړی راهیسی هر کال د پسرلی په خولي او شاعرانه موسم کې د جلال آباد خر په سراج العمارت او سپینغر هوټل کې لمندل کیده او په سلګونو او آن په زورګونو مینوال بورته د هیواد له ګوټ ګوټ نه راتلل. خو په دې تیر څو کلونو کې مشاعری د ولسی رنگ پر ځای رسمي بڼه غوره کړې او د ولایت په شاهي ماڼۍ کې لمندل کیږي. دا ځل هم د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست تر چتر لاندې د 4 شمې پورز د ولایت په شاهي ماڼۍ کې ترسره شو چې د ننګرهار، لغمان، کونړ او د یوش مې نور سیمو څخه هم په لسګونو شاعرانو، لیکوالو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستی وه. یوش مې شاعرانو په خپل شعرونو کې د نارنج ګل د ستاینې ترڅنګ د هیواد اوسنۍ ناخوالې هم د شعر په ژبه بیان کړي او هیوادوالو ته د سولې پیغام وړاندې کړ. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس او رنگ سمیم ازادي راډیو سره په مرکه کې ژمنه وکړه چې دی به د دې مشاعرې شعرونه د کتاب په بڼه چاپ کړي.
نننۍ مشاعره چې موږ تاسو ګورو واقعا په دې کې د ذوق ورته د مشاعره نه وایم بلکې د ادب او د هنر مظاهره ورته وایم او دا فرهنګ د موږ سره دوستان پالي او هیله مې ده چې دغه فرهنګ نه یوازې په نارنج ګل کې بلکې په نورو مشاعرو کې په راتلونکو کلونو کې هم وپالي. سګنۍ مشاعره موږ لپاره هغه کومې موخې چې موږ درلودلې هغه ترې په لاس راوړلی شو. اوسه کال بیا هم دا وعده ورکو چې کچیرې همدغه پمدي مینوال باندې دا مشاعره مخ ته لاړه شي نو موږ به کتاب چاپ کړو.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی مولوی عطاولال الدین ویل د شعر او ادب ژبه ډیره نرمه ده او د خلکو په زړونو ډیر اغیز غورځولی شي. نو موري په همدې خاطر له شاعرانو وغوښتل چې دوی باید په خپلو شعرونو کې خلک سولې ته راوبولي.
زه غواړم تاسو په دې مشاعره کې تر اخر ساعت پورې تاسو سره احترام کوم، ډیره علاقه مند یم او هیله مې ده هغه شعرونه واورم چې په هغه کې ولست د سولې پیغام، ولست په کې د امن پیغام، د ناخوالو د پاره تدابیر پکې اوسي، پیشنهادونه پکې اوسي. که به موږ ملاحظات لرل اهلا وسهلا، دلته اجازه ده. خو هغه څوک چې ما کورم رانی، زما جنازه مروزی، زما شاعر او لیکوال وجني، پریږدي ترې وخته پر دا خبرې پریږدي، ریبه شي وخت بریش به دا خبرې هغه وخت سره وکړو.
که څه هم یو شمېر شاعران د دې مشاعرې په اوسنۍ بڼه چې د دولت په انحصار کې د نیوکه کوي او وایي پخوانی ولسی رنګ ترې الوتی، ولې د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او منتقد استاد نجیب منلی بیا وایي د نارنج ګل مشاعرې لپاره همداسې چوکاټ لازمي دی، ځکه چې په دې ډول مشاعرو کې د پوچو او سپکو سپورو مخه نیول کیږي.
په دې تیرو څو کلونو کې یو شمېر غرض لرونکو افرادو او ډلو دغه مشاعره یرغمل کړل او د منطق له چوکاټه د ادب له چوکاټه د فرهنګ له چوکاټه یې وایستله د کنزل نامو په بازار یې بدل کړل. نو هغه څوک چې نن دا شکایت لري چې دغه مشاعره کمرنګه ده، تر ډېره حده هغه خلک دي چې د کنزل نامو د بازار تودول غواړي. زه د دې نظر سره موافق نه یم. که تاسو نننۍ شعرونو ته توجه کړي، ډېرې ستغې خبرې پکې وشولې، مګر د ادب په چوکاټ کې وشول.
د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره په رسمي توګه په 1444 لمریز کال د حمل په 9 نیټه د سپینغر په هوټل کې ونمانځل شوه، چې د دې مشاعرې اغېز د هیواد په نورو ولایتونو هم خپور شو او په بیلابیلو موسمونو کې په یو او بل نوم دودیزې مشاعرې پیل او اوس هم ترسره کیږي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په پکتیا کې د تقدیر په نوم هنري فلم یو مستری جوړ کړی چې ل ورځنیو اوایدو څخه پیسې څنګه تکي او بیا یې په هنر لګي. دغه فلم محمد امین حیران جوړ کړی دی. د دې تازه جوړ شوی فلم په باره کې د داوود تپان د ریپورت اوریدو بلنه درکو چې د فلم په یو صحنه پیل شي.
چې ولې نه په دې سره نه ودا زګا چې دا ډیر د دور مينو نکړي چې زه به چې پاتې شوم قسم دې په خدای دې نه باندې وایم نه کډور
دا په پکتیا کې د تقدیر په نوم جوړ شوی هنري فلم د یوې سانې غږ دی چې مرکزی لوبغاړی یو بل کس ته د یوې مکالمې په ترڅ کې د خپل زور د ورښکاره کولو نمایش کوي. دغه هنري فلم چې په دریو کلونو کې په شخصي امکاناتو جوړ شوی، د موضوع او تخنیکي چارو له پلوه په سیمه ایزه کچه تر پخوانیو جوړو شویو فلمونو ښه ګڼل کیږي. دا دغه فلم نندارچیان وایي چې پخوا تر دې هم په پکتیا کې فلمونه جوړ شوي دي، خو د تقدیر په نوم نوی جوړ شوی فلم یې په ټولنه کې شته ناخوالې او د هغوی د مخنیوي لارې چارې نیکاسوي. دا د فلم جوړونکي محمد امین حیران وایي چې په خپل په ورځنیو چارو بوخت دی او مستری توپ کوي، خو د ورځنیو اوایدو څخه خپل فیصدي او بس یو بیا په فلم جوړولو لګوي.
نو په دې ټولنه کې کوم خالیګام لیدلې دي؟ هغه خالیګام راخستې دي چې هغه پکتیاوالو وروڼو ته او هیوادوالو وروڼو ته خپل نظر او خپل سوچ خپل ډالۍ وړاندې کوو او فیصله هغه وکړي. خپله میکانیک هم ورکشاپ لرم، په هغې کې فیصدي زه جمع کوم. د ما نور ملګري دي هغه ما سره څنڅه پنډا چې د هغې نه بعد موږ بیا د جمعې ورځې داسې خالي ورځې په هغې باندې شوټینګ کوو. او په دې فلم نیم تقریبا موږ درې کاله وخت تیر کړی، نه چې زه امکاناتو موږ دا وخت دې په خاطر زیات پتیر شوی چې په ناچې امکاناتو موږ دا فلم تیار کړ.
نوموړی دا وایي چې له دې وروسته غواړي په منظم ډول خپل کار ته دوام ورکړي او د فلمونو جوړولو هنر ته په پکتیا کې ډیر کار وکړي. په دې هنري فلم کې چې جنایي کیسه کوي او د جنایي جرمونو د مخنیوي پیغام له ځان سره لیږدوي، د پکتیا ملي پولیسو هم ونډه اخیستې او دوی وایي چې په خپل کار سره ډیر خوشاله دي او په خبره په دې ډول فلمونو جوړولو سره خلک متوجه کولای شي چې په ټولنه کې د پیښو مخنیوي څنګه وکړي.
زه سهار ګلیم، د جنایي جرمونو د اولې ابزې د جنایي کارمند یم. خو چې په دغه فلم کې کار کوو د افغانستان د دغو خلکو د مظلومو خلکو په خاطر چې دا جنایي جرمونه وګوري چې خیا څوک جنایي جرم وکړي هغه سزا ویني یا نه ویني او د دغو نه خلک عبرت واخلي. او ما دا ډیر احساس کوو چې په افغانستان کې یو هنر ژوندې کیږي او دغه په باغ حق لکه بیا ملي پولیس او یا جنایي کارمندان په هغه کې کار وکړي لکه د نورو ملکونو چې پولیسو کار کړی ده او ښه کاری کې کړی او خلک په آینده کې د افغانستان دفاع دا ویاړ وکړي چې موږ یې یو څه خو موږ هم لرو.
دا نوموړي په خبره چې دوی له خپلو کارونو خوشحاله دي او لام غواړي په دې برخه کې له فلم جوړونکو سره مرسته وکړي. دا دې هنري فلم په اړه د فلم د نندارې په جوړه شوې غونډه کې لیدونکو بېلابېل احساسات لرل چې ځینو خپل احساسات داسې څرګند کړل.
نن دغه فلم چې جوړ شوی دومره ښکلی کار کې سوی داسې نه حد وتلې خبره ده. کوم کار چې سوی ده د پکتیا په خلکو کې، پکتیا په ولسونو کې، دغه د افغانستان ټولو خلکو کې دا شیان شته.
دا فلم د لیدو څخه وروسته د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس شپه مشپک د فلم د هنریت پیغام او تخنیک په اړه وویل.
خو دغه فلم چې د تقدیر په نوم باندې دی دا ډیر ښکلی فلم دی او د هنرت لپاره او هم د ټیکنیکل یا د تخنیکی برخو لپاره ډیر اساسي جوړ شوی دی او ډیر د ښکلی هنرنمای څخه پکې کار اخیستل شوی دی. مهم پوینت پکې دا دی چې په افغانستان کې د اساسي قانون د پلي کېدو لپاره پکې ډیر مهم اساسي کار شوی دی، ځکه دلته دغه د فلم اساسي کرکټر چې دی د ځینې اشخاصو لخوا نه مجبوریږي او دې تاړکیږي چې مختلف جرمونه ترسره کړي. دا غي جرمونو د ترسره کېدو په صورت کې دغه کس نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
نو موږ دا هم وویل چې په دې ډول جوړیدونکي فلمونه چې پسیمو کې جوړیږي پسیمو کې شته ستونزې په ښه ډول نکاسول شي، چې په دې کار سره نه یوازې دا چې هنري کارونه وده کوي بلکې د سیمې خلک یې له پیغام څخه مثبته ګټه اخلي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
که به یو څوک له نورو ګوښه وسېده او یوازې به یې ژوند کاوه، خلکو به ویل چې پلانای ډیر ښه سړی دی، مګر وروسته بیا د اخلاقو عالمانو وویل چې ښه بني آدم خو هغه وي چې نورو ته یې ګټه ورسیږي. که څوک په ټولنه کې نه اوسي او نورو ته خیر نشي رسولی، خیرمن انسان نشو بللی. تازه څېړنې ښیي چې په ټولنه کې اوسېدل او له خلکو سره راشه درشه کول نه یوازې په اخلاقي لحاظ یو امتیاز دی، بلکې صحت ته هم ګټه رسوي او د هغو کسانو عمر ممکن اوږد شي چې اجتماعي روابط یې زیات وي. په دې اړه د یو رپورټ خلاصه وشمه رشیدی لولي.
اجتماعي اړیکې او منظم ورزش د عمر په اوږدېدو کې بنیادي اهمیت لري. د فرانس پریس اجنس له رپورټ سره سم یو نوی سروې ښیي چې که یو بوډا منځوي ژوند لري او له نورو خلکو سره تګ راتګ او راشه درشه نه وینو، د بې وخته مړینې امکان 14% زیاتیږي. په شیکاګو پوهنتون کې د سایکولوژي پروفیسر جان کاشیپو وایي چې په زړبودن کې چې چاغوالی څومره د مرګ خطر زیاتوي، په انزوا کې اوسېدل د هغه دوه برابره خطر پېښولی شي. په تیر عمر کې د یوازې اوسېده د توان د اندازې د معلومولو لپاره د 40,000 بوډاګانو ژوند مطالعه شو او څرګنده شوه چې له نورو ګوښه په یوازېتوب کې اوسېدل د خوب د ګډوډۍ، د فشار د لوړوالي، روحي مړاویتوب او نورو روغتیایي مشکلاتو سبب کیږي، چې په نتیجه کې د بې وخته مړینې امکان زیاتېدلی شي. پروفیسر کاشیپو وایي چې یوازې او له داسې کسانو بیل اوسېدل چې په مجلس باندې خوشحاله کیږي معمولا د جسمي فعالیت د کمیدو باعث ګرځي، او کله چې جسمي تحرک او اجتماعي روابط دواړه کم شي نو د روغتیا د خرابېدو احتمال ډېریږي. د دغه پروفیسر په قول منظم ورزش، مثلا هر ورځ یو څه چټک پلی تګ او دغه راز له نورو سره راشه درشه، نه یوازې جسم بلکې ذهن او فکر هم تازه ساتي.
سادی رادیوی مجله د دیونی نکل اروانه میشي چې لینا شریفی د سادی رادیو د ممثلانو په مرسته اوروي.
اروا چیز دکړی وکړی او زلمی شو پلار ورته وویل،
زوی سبق دې تمام کړای دی، نور نو کوچنی نه یې، اوس نو هغه وخت را رسیدلی چې له کوره ووځې مسافر سي. زه به یوه بیړۍ درکم، سفر پیل که. د بیړۍ بارول او تشول او د مالونو اخیستل او خرڅول زده که، ښه پوره زحمت وباسه. زه غواړم چې څومره ژر کیدای سي د ژوند کولو په هنر پوسی.
پلار زوی ته 1000 روپۍ ورکړي چې مال ور باندې راونیسي او بیا یې وپلوري او ګټه پکې وکړي. هلک له کوره رخصت واخیست، بیړۍ ته وخود، په سمندر کې مزل پیل کړ. له ښه مزل وروسته یې بیړۍ په یوه بندر کې ودروله، په ساحل کې راکوز شو چې بازار ته لاړ شي او په هغو پیسو چې پلار ورکړي وي مالونه واخلي. د دغلته په یو تابوت کې مړی ولید چې لارویان به ورته درېدل او په تابوت کې لکه سوالګر ته چې څوک پیسې ورکوي پیسې اچولې. د له یو چا پوښتنه وکړه چې
دا مړی ولی په میدان کې دی؟ مړی خو باید ژر تر ژره خاورو ته وسپارل شي.
هغه ځواب ورکړ،
دغه سړی چې مړی په تابوت کې دی پوروړی وو، او په دې وطن کې دا رواج دی چې څو پورې د دغسې کس پور نه وي ادا شوی مړی نه ښخیږي. نو تابوت به تر هغو دلته ایښوي چې خلک پیسې ورټولې کړي او ټول پورونه یې پرې شي. که د مړی یوه روپۍ پور هم پاتې وي د ښخولو اجازه یې نشته.
ده وویل،
ورشئ ټولو پور ورکوونکو ته ووایئ چې راشي چې پیسې ورکړم.
په ساعت نیم کې ټول هغه کسان را پیدا شول چې په مړی باندې پیسې باندې وي. د ټولو ته پیسې ورکړې او چې په دې ډاډه شو چې مړی نور نو خاورو ته سپارل کیږي، خپلې بیړۍ ته وخوت او تش لاس د کور په خوا روان شو.